دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د جمعې ورځ ده او تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د افغانستان د حکومت یو باخبره سرچینه وایي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له حکومتي چارو سره له حکومتي چارواکو سره د یو امریکایي په شمول د طالبانو د اثارت نه د دوو برمتشو بهرنیو پروفیسرانو د خوشي کولو په خاطر باندې هلې ځلې پیل کړې دي. طالبانو ته نږدې سرچینو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې له خلیلزاد سره خبرې په وروستۍ مرحله کې دي، خو کله چې امریکا غږ د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد سره تماس ونیو هغه صرف دومره وویل چې دی په دې اړه تر دې دمه معلومات نه لري. د امریکایي پوهنتون دواړه استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس درې کاله پخوا په کابل کې ونیول شو. امریکایي مامورانو هم د دغو مذاکراتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په خپل یو تازه ریپورټ کې چې کانګرس ته استولې دی ویلي دي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو تلفاتو کچه زخته لوړه شوه او په همدغه موده کې په طالبانو باندې د امریکا او نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه هم 9 په سلو کې زیات شو. ابراهیم الهاشمی القریشی د ابوبکر البغدادی په ځای د اسلامي دولت ادایش د نوي مشر په توګه نومول شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبه پر ورځ رپورټ ورکړ چې داعش په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې د ابوبکر البغدادی وژل تصدیق کړی دی. امریکایي ځواکونو د هغه په کور باندې د حملې لپاره له نظامي هلیکوپترو، جټ الوتکو او بی پیلوټه ډرون الوتکو نه استفاده کړې وه. له بلې خوا اسلامي دولت د پنځشنبه پر ورځ له امریکا نه د انتقام او غچ اخستلو ژمنه وکړه. د رویټرز اژانس د عماق اژانس په نقل قول سره رپورټ ورکړی چې داعش په یو هوایي برید کې د خپل ویان ابوالحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید کړی دی، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس چې د ډیموکراتانو په کنټرول کې دی د تړلو دروازو تر شا د څو میاشتو استماعي غونډو د اورېدلو په پای کې د پنځشنبه پر ورځ رسمان په ښکاره اولنی ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو په اړه تحقیقاتو د پیل کولو پریکړه وکړه. د رایګرۍ په وخت د کانګرس غړو د ګوندي وفاداریو په اساس باندې رای واچوله، خو دوو ډیموکراتانو هم له جمهوري غوښتونکو سره ملګرتیا کړې ده. په عراق کې د حکومت په خلاف د ولسي پاڅون او د عسکرو او پولیسو په ډزو کې د سلګونو مظاهره چیانو د وژل کېدو او زخمي کېدو په تعقیب په داسې حال کې چې صدراعظم عادل عبدالمهدي ویلي دي چې د استعفا کولو ته چمتو دی، خو ایران کوشش کوي چې د استعفا مخه ونیسي. د ای پی اژانس رپورټ ورکوي چې د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قومندان قاسم سلیمانی د چهارشنبه په ورځ په همدې منظور بغداد ته سفر کړی و. دا واشنگتن دی. د لبنان امنیتي ځواکونو د پنځشنبه پر ورځ بیا له هغو په زرهاو احتجاج کوونکو سره نښتې وکړې چې د حکومت او بډای واکمنې سیاسي طبقې په خلاف د نه اطاعت په خاطر راپاڅېدل دي. که څه هم چې صدراعظم سعد الحریري مجبور شو چې استعفا وکړي، خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې ټولې غوښتنې په ځای شوې نه وي دوی مظاهرې به پای ته ونه رسیږي. دوی وایي چې د په دولتي کچه د اداري فساد او د دولتي پیسو د غلا او سرقت په خلاف باید مبارزه دوام وکړي. په سومالیا کې د سختو بارانونو د ورېدونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې او حکومتي چارواکو په وینا دا وخت له مقدیشو نه تقریبا 340 کیلومتره لري په شمال کې واقع د بیلیتواین او هیران په سیمو کې په سلهاو زره خلک بې کوره شوي دي او د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په عین وخت کې په یو بل افریقایي هیواد یعنې جنوبي سوډان کې هم سختو سیلابونو تباهي رامنځته کړې ده. د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکر د پنځشنبه په ورځ په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. ناتار سیلابونو له 1 میلیونه زیات خلک د برنیل او د بحر الغزال په ولایتونو کې بې کوره کړي دي او په سلګونو زراعتي فارمونه او کورونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. او د اردن او اسرائیل ترمنځ د سولې د 15مې کلنۍ کلیجې په مناسبت باندې دواړو ګاونډیانو ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې پام وکړئ رپورټونه ته. ځینې څېړونکي او حکومتي سرچینې وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په افغانستان او پاکستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو یرغمل سوو استادانو د خوشي کولو لپاره دی د اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ځینې سرچینو ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزاد له اسلام آباد نه بیرته کابل ته راغلی دی او له حکومتي چارواکو سره د زندانیانو په تبادلې خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا ونی ویل چې زلمی خلیزاد افغانستان ته د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په اړه د افغان حکومت د مرستې د غوښتنو لپاره راغلی و. محب ویلي و چې افغان حکومت مرستې ته تیار دی، خو په ورته وخت کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د طالبانو له لوري د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د انس حقانی په شمول د یو لړ نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده.
تیره پله په اسلام آباد کې د ډاکټر خلیزاد او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو اترو محوریت هم د انس حقانی، عبدالرشید عمری او ځین نور طالب مشرانو تبادله د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په مقابل کې په دې اړه توافق شوی و. د خلیلزاد اوسنی سفر کابل او اسلام آباد ته هم پام دی موخه دی، ولی افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جزو ګرځي او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
پخوانی طالب چارواکی مولوی سید اکبر اغا بیا وایي چې طالبانو یو لیست دغه دوو یرغمل شوو د خوشي کولو په مقابل کې زلمی خلیلزاد ته سپارلی دی.
لیست غټ لیست دی او یو اتیا کس ته به رسیږي، نو کېدای شي دا کار وشي. دا خو موضوع تر اوسه پورې چې دا ول سره نیولې ده خلیلزاد را نیولې ده خبره، او دا خبره به خلیلزاد تر پای رسوي.
انس حقانی شپږ کاله وړاندې ونیول شو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او بل استرالیایي استاد نږدې څلور کاله وړاندې د حقانی شبکې له لوري یرغمل شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغان ځواکونه چې د امریکا د CIA په ملاتړ عملیات کوي له بشری حقوقو جدي سرغړونې کړي او آمدن یې په عملیاتو کې ملکي خلک په نښه کړي دي. خو افغان حکومت وایي چې د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان دغه رپورټ په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري.
د بشری حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په ملاتړ افغان ځواکونه د بشری حقونو څخه په سرغړونې تورن شوي او ځواکونو د منحل کېدو حقوق نه کړی ده. راپور وایي دغه ځواکونه په صحرایي وژنو، په زور د خلکو تر ایتم کولو، نیولو، شپنیو عملیاتو، هوایی بریدونو او د بشری حقونو څخه نورې سرغړونې هم کړي چې دا کړنې جنگي جنایت دی.
ما دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هوایی بریدونو په اړه څېړنه کوله. د لسو کسانو سره تر مرکه وروسته راته یو کس د بیل ډول وژنو په اړه کیسه وکړه. لومړی ځل لپاره ما داسې شیان واورېدل چې داسې بریدونه ستونزلی شوي دي او خلک یې د مخنیوي لپاره هیڅ چاره نه لري. هغه چې څه وویل موږ په همدې راپور کې دقیق ثبت کړي دي.
د راپور 2018 کال نومبر څخه د 2019 کال اګست میاشت پورې موده کې برابر شوی. دغه راپور په همدې موده کې 44 داسې پیښې څېړلې او ثبت کړي چې د CIA په ملاتړ افغان ځواکونو په بریدونو کې جدي سرغړونې کړې دي. شپنی عملیات چې په کلیو بانډو کې ترسره کیږي د یاغیانو د ژوندۍ یا مړ په نوم یادیږي. د دې راپور موندنې ښیي چې په شپنیو عملیاتو کې حکومت پلو ځواکونو په غیر قانوني ډول ملکی خلک هدف ګرځولي چې عمده علتونه ناسم استخباراتي معلومات، د طالبانو سره د همدردی تور، په عمدي او غیر قانوني ډول د افرادو تر ایتام کېدل او قانوني تعقیب او تحقیق کې پاتې راتلل دي.
دا بریدونه د امریکایي ځواکونو، افغان ځواکونو او په حقیقت کې د طالبانو لخوا هم د ټولو نظامي عملیاتو او جګړې یوه برخه ده. له تیر یو نیم کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې په رښتینې توګه زیاتوالی راغلی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان په غزنی، هلمند، کابل، کندهار، ننګرهار، پکتیا، اروزګان، وردګ او زابل کې 9 کسانو او د پیښو شاهدانو سره مرکې کړي او د پیښو اسناد له سیمه ییزو رسنیو او یو شمېر افغان موسسو نه اخیستي چې د ملکي تلفاتو راپور نه جوړوي. د بشري حقوقو د څا نړیوال سازمان وړاندیزونه هم لري چې پکې په بیر د حکومت په لور وسلوالو ګروپونو بي وسلې کول د لګیدل تورنو پاړه د خپلواک تحقیقات سره همکاري د موجوده مخفي زندانونو او جبري ورکیدل دقیق او به طرفه سیرنه د ټولو تیوي کارکونکو او تاسیساتو خوندې کول د ټولو بشري حقوقو او د جګړې له قوانینو د سرغړاونو د تورنو جدي پلټنه او د تورن کسان محاکمه کول او ملکی ځانمنو شوی ته مالی جزاه ورکول دي.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت مکتور اسید په رپورت کې درغلي هر مورید په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه مونیولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي.
دغه سازمان طالبان ته هم برانديزونه لري چې پکې تر ممکن حدا پبریدون کې د ملکی خلکو خوندیتوب ګرمیشت سهوته د وسلوال نه لیګل او د زور او تهدید لاله د شخصي ملکیتونو استفاده او د خوراګ وختل. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې سیاسي ویان تیموتی بریک د رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه ویل چې طالبان دغه سیو مشابه کړنل لمخې عملیات نه کوي بلکې عملیات ډیر خراب دي. طالبان د پروپاګاندا یو پراخ کمپاین تر سره کوي چې د افغان مشروع حکومت عملاتړي به اعتبار کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال په 9 میاشتو کې 2500 د ملکیان وژل شوی او 1500 شپږ او 8 د ملکی تلفاتو ډیره برخه د وسلوال طالبانو د بریدون له کبله بل شوی. خو حکومتي ځواکونه او حکومت پلو عناصر او بهرني عسکر هم ګرم بلل شوی دي. د امریکا اردو وای چې دغه ټولو ملکی تلفاتو اصلي لامل طالبان، داعش او القاعده ډله ده چې بے معنا جګړه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کندوز خلک وایي چې اقتصادي د جګړو او ناامنیو له امله ضعیف شوی دی، کاروبار نسته او هغه خلک چې په خوایښه اقتصاد درلود اوس بې روزګار دي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله د کندوز رپورت لري.
په کندوز کې د لیلامی بوټانو او ګرمو لباسونو بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی د ژمي د یخنۍ په خاطر سر له اوسه ګرم لباسونه اخلي. خلک وایي ځکه لیلامی بوټان او ګرم لباسونه اخلي چې په تیرو څو کلونو کې اقتصاد کمزوره شوی دی، کاروبار کم شوی او هغه عایدات چې پخوا یو کاروباري سړی درلوده اوس یې نه لري. بسم الله د لیلامی ګرمو لباسونو په بازار کې د ژمي لپاره څه شي اخلي؟ هغه وایي ژمی را روان دی او ضرورت لري چې یو ګرم جمپر ولري.
بسم الله مې او د قندوز د ولایت اوسیدونکو یم. د زم پر رسیدو سره په قندوز کې ډیر هوا زیاته سړیږي. قندوز کې نسبت نور ولایتونو کاروبار هم ډیر کم شوی دی. په دې خاطر چې په 2000 قندوز هم سقوط شو، د خلکو اقتصاد ډیر راټیټ شو او چا وسه نه رسیږي د مغازي مالو ته، لکه جمپر او د باز شیان نور دي او د لیلامی مالونه ډیر کلک مالونه دي. نسبت مغازي د اقتصادي دي او ډیر کلک دي او د څو کاله هم کار ورکوي. او زه خپل د اوس راغلی یم د لیلامی
د قندوز اوسیدونکو ضیاءالدین د ژمي لپاره د نوو ګرمو جامو دکان درلوده، خو له یو کال راهیسې دکان په دې خاطر پریښی چې تاوان یې کاوه. هغه وایي چې درې کاله وړاندې به یې په یوه جوړه ګرمو جامو کې کم تر کمه 200 افغانۍ ګټلې، خو له کله راهیسې چې ناامني زیاته شوه په ورځو ورځو به یې سودا نه کېده، نو مجبور شو چې دکان پریږدي. د لیلامی ګرمو لباسونو او بوټانو دوه تنه دکانداران وایي چې دوی یوازې د ژمي په موسم کې کار کوي او د قندوز خلک چې جګړو یې کاروبارونه زیانمن کړي اکثر یې لیلامی شیان اخلي.
نن مې نعمت الله ده د لیلام بوټو کار کوم. لیلامی چې دغه مثال بعضې کوریا کې بسته سوي او بعضې مثال په چین کې بسته سوي پروش، خو د زمې لخوا چې ښه ده سیاح ښیي، موږ پروشات ښیي. علت یې دا ده چې لیلامی پرشایي په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته، مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي.
نوم مې عبدالواحد ده، کندوز ولایت کې لیلامی دوکان لري. د موږ او تاسو دا هغه څه دي جنګ ځپلې دي، ورور کا لیلامی ارزان هم لیږي، اقتصادي شاید داسې اخلي او مغازه یې چې دي هغه ورور کا چا چې اخیسته قیمت هم دي او کیفیت یې کم دی. ورور لیلام ورور کا ارزانه دي. کندوز خلک ځي جنګ ځپلې دي، ورور کا د مغازي وسه نه لري، قیمت دي لیلامی ارزانه دي، اقتصاد ضعیفه ده، د خلکو دا لیلامی اخلي. ورور کا
هغه کسان چې واړه کاروبارونه لري وای چې باید د خپل عایداتو سره سم ژوند وکړي، نو ځکه اکثر وخت د ژمي ګرم لباسونه په لیلام کې اخلي. دوی وای چې ځینې داسې خلک هم شته چې د ورځې مزدوري کوي او د کور خوراکي مواد برابروي او د میاشتې عاید یې 3 یا 4 زره افغانۍ وي، نو دغه خلک د نوو لباسونو د اخیستو وس نه لري. ګل رین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، په غزنی کې طالبانو د ودونو په مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د تالارونو او تالارونو مالکونو ته خبرداري ورکړي چې کچیرې د دوی امر ونه منل سي د سخت سزا سره به مخ سي. د دې ډلې جنګیالیو پر ښځو بندیز لګولی، که څوک سم حجاب نه اغوندي په ودونو کې به د کیک مراسمو او میوزیک بندیز ولګول سي. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د غزنی په تالارونو او هوټلونو کې د ودونو مراسم له ډېرې مودې راهیسې د نڅا او موسیقي سره ترسره کېدل او په ځینو سیمو کې دیني عالمانو تبلیغات کړي دي. خو په دې وروستیو کې طالبانو په ودونو نوي محدودیتونه وضع کړي دي او د واده په وسالون کې یوه چارواکي چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه کړې، امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو له دوی څخه غوښتنه کړې چې هغه ښځې بندې کړي چې حجاب په سمه توګه نه اغوندي، د موزیک د ژغولو مخه ونیسي او زوم ته اجازه ورنکړي چې د زنانه مرلانه
داماد د خانه زنانه رفته می نمیتونه، د سالن زنانه رفته نمیتونه، کی خوری بند است، لباس به حجاب کسی پوشیده نمیتونه. بله، این مسئولیتش گذاشتش رو به عهده سالندارا که سالندارا این کار جلوگیری کنه. هر لحظه بر ما زنگ زده میشه که نیم روز این کار شد، نیم روز مثلا میگه در فرانی سالن کیک میده شده شما به اینجر بشه بیتین، در فرانی سالن چوب بازی شده، بازی شده، ساز زنده ورده شده به اینجر میشه بیتین.
میوزیک د نارینهو او زنانهو سالونونو کې بند دی، زوم نسي کولای چې د ښځو سالون ته ولاړ سي. په غزنی کې د فلم استودیو مسؤول چې د ودونو ډېر مراسم یې کتلي وایي
ترس و نگرانی محفل شان رو برگزار میکند. موسیقی این چیزها اصلا وجود ندارد. مردم تلاش میکند که در که مراسم را در خانه خود بگیرند، یعنی کیک خوری چیزها اصلا وجود ندارد، اینا را همیشه در خانه خود میگیرند.
د میرمن دانش په وینا ډېر خلک کوشش کوي دا مراسم په کور کې جوړ لکه څنګه چې دوی غواړي. له ډېرې مودې راهیسې چې سالونونه ګواښل سوي، خلک دومره ویره لري چې ساز او سندرې بالکل نه ژغوي او د کیک مراسم په کور کې سرته رسوي.
مردم آزاري هسته کې نو کردن.
د دغه ولایت ځوانان د واده د مراسمو په محدودیت باندې احتجاج کوي. د دوی په وینا میوزیک او د خلکو نڅا د خلکو په کلتور کې اوږد تاریخ لري او باید د خلکو ازادي سلب نه سي.
در شخصی ما کار خوبی نیست. مراسم خوشی باید با همی ساز و یک شوق و خوشحالی باشه. تا همی مراسم عروسی و خوشحالی و فاتحه و بعضی مراسم جگر خونم کنده یکی از دیگر فرق شوه. و این تازه نیست که مردم ما تازه شوق و شادی و خوشحالی کنن و ساد و سرود باشه و یه از دیر وقت است.
زما په نظر در شکار ندی. د واده مراسم باید د ماتم او غم د مراسمو سره توپیر ولري. په دې وروستیو کې د طالبانو دا کار د خلکو د زړونو ازارول دي او دا کار ډیر ناوړه او شکار نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امنیتي ځواکونو ویندویان د خلکو د امنیت لپاره د سختو اقداماتو ډاډ ورکوي. په دې وروستي کلونه کې په غزنی کې د ودونو لسګونه سالونونه فعال سوي او خلک د دې سالونونو د اسانتیاو له امله واده لمانځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، د لوګر ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې د غصبسو دولتي ځمکو د ورګرځولو لړۍ پیل کړې ده. دوی زیاته کړې چې په دې تړاو یې تر شپېتو ډېر کسان هم نیولي دي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
لسګونه کورونه او چاردیوالۍ چې ویل کېږي پر غصب شوې دولتي ځمکه جوړ شوي وو، د لوګر د یو شمېر ملکي حکومتي چارواکو او امنیتي منصبینو پر وړاندې د تېرو دوو ورځو په ترڅ کې ونړول شول. د لوګر دیوالی مرسیال محمد نبی احمدی خبریالانو ته وویل چې دولتي غصب شو زمکو دی راګرځولو دا لړۍ به درې میاشتې دوام وکړي او پر مرکز سربیره ولسوالیو ته هم غځول کیږي.
راته نه ده چې موږ نن په دې جګړو پرونو په برکت کې کړو او خوخی ته بوزو اتمور دشته ته بوزو مداغې ته هر هغه څوک چې د قانون خلاف عمل کوي دغه په مقابل کې به عکس العمل پاست دی نه حتما کیږي. ولې په دې چې دا یو پیشه سول دی افغانانو لپاره او بدبختانه سل دین او ډیر خلکو بد استفاده وکړه.
تر دې مخکې د لوګر پر ولایتي چارواکو دا تور لګول کېده چې ګوندې رزمکو له یو شمېر غصب کوونکو سره لاس لري او له همدې کبله ولایتي ادارې د غصب کوونکو پر ضد جدي ګام نه اخلي. مګر د لوګر دی ولی مرستیال محمد نبی احمدزی ټینګار لري چې دا ځلې شروع کړې مبارزه جدي ده. هغه په دې برخه کې د امنیتي ادارو پر قاطعیت هم ټینګار وکړ.
هر څوک راغلی یو داغه کړي په کور باندې په وجو باندې سره کې کړي خلاص موږ دا ورته مکمل ولړو او دا څه تصمیم نیول شوی چې پاس نه دی نه هیڅ څوک د دې مجال پیدا نه کړي چې مونږ کې د دولت غصب او دولت مشکلات سره مواجه کړي.
که څه هم خاص شمیر نشته خو ځینو تقریبي شمیر له مخې د لوګر په مرکز پولي عالم او یو شمیر ولسوالیو کې زرګونه جریبې دولتي ځمکه خلکو غصب او کورونه پرې جوړ کړي دي. د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې د تیرو څو میاشتو په مدا کې د دولتي ځمکو د غصب په تړاو تر شپېتو ډیر کسان نیولي عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلې دي.
کمپاین شروع کړم چې حدود 68 نفر ما به سره مالی معرفي کړم. قبلا ما سای غیر پلانی را از بین بردیم و غاصبین را گرفتار کردیم. ولی فعلا که قسمی که مامان صاحب گفت کمیته مشترک جور شده مامان صاحب ولایت در رأس کمیته است.
د لوګر دی مرکز پولی عالم ترڅنګ خوخی محمد آغا او برکی برک هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا نسبت نورو سیمو ته پکې ډیره دولتي ځمکه د خلکو له لوري غصب شوې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې نړیوال اقتصادي کنفرانس نن د جمعې په ورځ پای ته رسیږي، د سعودي د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان اعلان کړی چې د شاهي دولت مشران به د سعودي د تیلو د ارامکو دولتي شرکت د شخصي کولو په باب ژر پریکړه وکړي. له قاهرې څخه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان دا خبره د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د سرمایه گزاري په درې ورځني نړیوال اقتصادي کانفرنس کې په خپله وینا کې وکړه. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د نړۍ له 300 نه زیاتو سیاسي رهبرانو او د نړۍ د غټو اقتصادي کمپنیو مشرانو پکې ګډون کوي، له جوړول نه د سعودي عربستان د شاهي دولت د مشرانو بنیادي مقصد دا دی چې په راتلونکي وخت کې د هیواد په زیربناوو کې او د ټیکنالوژۍ په سکتور کې نړیواله سرمایه ګذاري راجلب کړي.
اننی لن اتحدث عن النفط فی هذه المناسبه ولن اتحدث كذلك عن الطرح الاولی لشركه ارامکو وهذا الامر سياتي قريبا كما قال
شاهزاده عبدالعزيز ويل کله چې وخت را ورسیږي د سعودي مشران به د ارامکو په شرکت کې د پانګوالو او د ونډو په اړه اعلان وکړي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د سپین ماڼۍ با نفوذ سیاسي مشاور جیرید کوشنر هم په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او توقع کیږي چې د نړۍ ځینې مهم شخصیتونه به د سیټلایټ لارې په کانفرنس کې وینا وکړي. د اردن پاچا ملک عبدالله ثانی هم د ریاض په اقتصادي کانفرنس کې وینا وکړه.
د فیوچر ستارټس هیر ان دیس ریجن وذ هیز ټالنټډ کریټیو اند فورورډ لوکینګ یوث 70%
هغه د عربی نړۍ د راتلونکو نسل د حسین په خاطر په اقتصادي سکتور کې د نړیواله پانګې اچونې په اهمیت باندې تاکید وکړ. ملک عبدالله وای راتلونکو یا مستقبل له همدې سیمینا د با استعداد او روشن فکر ځوانانو د مټو په زور پیل کیږي. زمونږ د نفوسو او یا په سلو کې ځوانان تشکیلی د هغوی د نوښت او ابتکار او انرژي هیڅ حد نه لري. د اټلانتیک له سمندر نه د عربو د خلیج او د سعودي عربستان پورې بااستعداده ځوانان موجود دي چې د داسې سیاسي مشرانو د رهبرۍ ارمانجن دي چې په ژبه خبرې کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په دغه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه.
بھارت نے اگلے 5 ورش سال میں اپنی اکانومی کو دو گنی کر کے
مودی چې په هندي ژبه غږېده وویل چې د هند اقتصادي ودې په سبب نړیوالو پانګه اچونکو اوس هند ته مخه کړې او هند په راتلونکو 50 کلونو کې د 50 میلیارد ډالرو سرمایه ګذاري پلان لري. د برازیل جمهور رئیس جایر بولسونارو هم په دغه کانفرنس کې وغږېده. هغه د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه توضیحات ورکړل. د اقتصادي پلوه برازیل بالکل بدل شوی دی او هر ورځ د هغو هیوادونو شمیر زیاتیږي چې غواړي په برازیل کې سرمایه ګذاري وکړي او خپل کاروبار پیل کړي. د سعودي عربستان د پاچا د اقتصادي چارو مشاور مجید سویق د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، دولت هیله لري چې د ریاض له کانفرنس نه په استفاده د هیواد اقتصاد په داسې یوې نوې لارې باندې سوق کړي چې له تیلو نه سوا به وده کوي، د تیلو سکتورونه به اصلاح کیږي او مختلفو اقتصادي پروژو ته به وده ورکوي، او هم به سعودي عربستان ته د سرمایه د راجلبولو په خاطر د خارجي سیلانیانو تګ راتګ هڅوي. دا کانفرنس د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان په ابتکار جوړ شوی دی. که څه هم چې په داخل کې یو لړ سعودیان مخالفت کوي، خو بیا هم ځوانه طبقه ملاتړ کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، هر کال په امریکا کې د اکتوبر په 1 نیټه د هالووین ورځ لمانځل کیږي. په امریکا کې هر څوک په متوسط ډول هر کال د هالووین د میلې د جامو د پاره شپږ اتیا ډالر مصرفوي. ځینې خلک دا ورځ تر نورو ورځو خوښوي. په امریکا کې د هالووین داسې مینسته چې دا ورځ په جدیت لمانځي او ځینې بیا پکې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم پیغامونه خپروي. نور تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
سکلیټونه، بلاګانې او 2 کیلومتره ځای د غڼو په جالو پوښل شوی. د ویرجینیا د آرلنګټن اوسیدونکی مایک کیل هر کال د خپل کور انګړ د ماشومانو لپاره په یو ویرونکي او جالبه سیمه بدلوي.
کله چې موږ د گاونډ ته کډه وکړه، دلته ډیر ماشومان نه وو. تیر کال 400 ماشومان دلته راغلي وو. همدارس پولیس د خپلو څراغونو سره راغلل او خوږې وویشلې. سړک تر دریو چوکونو پورې بند او ماشومانو ټوله شپه لوبې کولې.
اکثر مجسمې چې دلته ایښودل شوي ریموټ کنټرول لري او ځینې نورې بیا په لاس جوړ شوي. ماشومان بیا د هالووین لپاره د خپلې خوښې کرکټر لري.
په ونه کې دغه جادوګره مې ډېره خوښېږي. دا له هغه وخته دلته ده چې زه ماشوم وم. دا به آخري شی وي چې له دې ځایه لرې
کیږي.
زما بیا دغه ډنډ خوښ دی چې پکې ډېر سکلیټونه پراته دي.
د دې اونۍ په پیل کې د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې هم د هالووین کلنۍ رسم گذشت وشو. خلک چې د چتریو سره راغلي د نړۍ د سمندرونو د خوندیتوب په اړه ډېر جدي پیغام لري.
ډېره مهمه ده چې خپلو سمندرونو ته پام واړو او زموږ ماشومان باید په دې پوه شي چې د دوی په مرسته موږ سمندرونه خوندي ساتلی شو.
سکال اټکل شوی چې خلک په هالووین کې 8.8 میلیارد ډالر مصرفوي. هالووین 2000 کاله مخکې د سلټیک د لرغونې قبیلې د جشن په توګه پیل شو چې په اوسني ایرلند او بریټانیا کې میشت و. د هغوی د رواج مطابق 1 اکتوبر د کال اخره ورځ او د نومبر اوله د نوي کال پیل و. په امریکا کې د هالووین میله په 1921 میلادي کال کې د منسوتا ایالت کې پیل شوه او بیا ورو ورو د امریکا نورو ښارونو او سیمو ته ورسېدله. خو له 1950 کال نه را په دې خوا هالووین د مذهبي میلې په ځای د یوې اقتصادي سرګرمۍ په توګه لمانځل کیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت